یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف تخنیکی همکاري له پیو سټوډیو تاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان د دولت د سولې مرکزي ټیم وایي طالبان له دوی سره د خبرو لپاره چندان لیواله نه دي دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر واوري
پاسپ کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي سیو د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دراوي په 2023 کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیر د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنې سپارښتنه کړې او په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر له 4 لکو او په کورونا وایروس اخته کسانو شمېر له 3 میلیون اوښته دي د خبرونو تفصیل سیو د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دروایي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 10 میلیون افغان ماشومان د کافي خوړو د نشټوالي له خطر سره مخامخ دي د غیدارې نن په وی اعلامیه کې ویلي چې څه باندې 13 میلیون افغانان چې 9.1 میلیون ماشومان دي د خوراکي موادو په ګډون ژغورونکي ملاتړ ته اړتیا لري د سازمان د روان میلادي کال لپاره د دې اړتیا د پوره کېدو لپاره له مرسته کوونکو هیوادونو څخه د 3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده په دې سازمان کې د افغانستان برخی مشر کریستوفر نیاماندی ویلی چې افغانستان د تاوتریخوالی بی وزلی او د کرونا ویروس له بحران سره په یو وخت مقابل دی نو لده کبله د خبره د هیواد په ډیر بد وضعیت کې دی او عاجل پاملرنې ته اړتیا لري سیو د چلډرن تیر میاشتن په یو راپور کې ویلی و چې څه باندې 300 زره افغان ماشومان له سخت ژمي سره مخامخ دي او د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنیز پاښتنه کړې ده والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه حمله چې په نتیجه کې ولسوال حقیار وژل سو تروریستي عمل وبله او ویل چې د هغه غچ به واخیستل سي
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنو نو چې د ظاهر حقیار قاتل مونې پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونې سپارلې موږ به دوی همیشه خپل ملت افشا کوو او د دې دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي
حقیقت پرون ماشم د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په دزو وژل سو او دوه ساتونکو یې ټپي انسول د دې پرې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې اخوا د افغان پوز چارواکي د فاریاب ولایت په دوه ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي 209 هم شاین قلور د په یو بیان کې چې نن سهار خبر شوی وایي چې وسلوالو ته د مرګوبل پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوند سیمو کې وشته ده لبل خواتن در قلور دوی چې د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالی کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین شخون کې وژل شوی دي د 203 تندر قلور دو د رسنیو مسول ایمل خان مومن ورسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړې دي
تیر شپه ناوخته دوه تنه طالب تر هغه هغه محل د تندر قلوردو د 15 ملیو د منسوبینو لخوا په برید کې وژل شو چې د میدان ورده ګوله د سید آباد ولسوالۍ اړوند د 50 پسیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول
بلخوا په غزنی ولایت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپلې وساتونکي سره یو ځای په یوه وسلوال برید کې ټپي سو د غزنی د ولی ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخته حمله وسوه د افغانستان مالیه وزارت وایي د جمهوری ریاست له لارښوونې سره سم د ماشومانو د لوړوالي د امکان په اړه یو ګډه کمیټه کار کوي د دغه وزارت له لوري په خبره سوې لمه کې راغلي چې ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د ماشومانو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرحې برابرولو دنده وسپارله په لمه کې ویل شوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابرۍ هغه مشروع تنه ده چې د مالی امکاناتو له روښانه او عملی مالی تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي زموږ غله ازادي راډیو د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمرین مراسم وروسته له هغه وځنډول سول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې ور ولګېد. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمرینی پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نوي ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخوالي او بخشي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارډ او د محلي او فدرال پولیسو له 6000 زیات کسان ګمارل شوي دي. دا تدابیر وروسته له هغه ونیول سول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 3.8 میلیونه اوښتی دی. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې پرون ماپښین د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 400,023 تنو ته ورسېد. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یې پرون دوشنبه له 3 میلیونه واوښت. د ژمي له رسېدو سره د امریکا له 3 په 2 برخې ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوا پرتله په چټکۍ سره خپریږي. او روسیه د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل کړ. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمېر اوسېدونکي پرون د واکسین لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. روسیه د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا وایروس ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو شکایت لري چې له دوی سره خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
جانب هیئت طالبان برای گفتگوهای سو طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی.
نور مهم مسائل هم لرو. نن به د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جمهوری ریاست د دورې وروستۍ ورځې ده لسګونه مجرم کسان وبخیم. د پکتیا کې د سویل ختیځو د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارماسي او لابراتوار له څانګو فارغې شوې. یوه هم شکیبا ده چې تازه فارغه شوې.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله. کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو نو دا به زه نه ښکارلو چې ډاکټر نارینه.
نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. به هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو او پایله لرونکو خبرو ته چندان لیواله نه دي. د دغه پلاوی یو غړی حفیظ منصور ویلي طالبان آن د روانې جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت د ثابتېدو لپاره هم د خبرو میز ته نه ورسره کښېني. بلخوا د مرکچی پلاوی یو بل غړی وایي طالبان حاضر نه دي چې د خپلو نورو زندانیانو د ازادېدو او تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو تر ویستلو پورې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. اخوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې وغواړي خبرې وکړي. په دې اړه باندې پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ورځ تر بلې په دوحا کې د افغانستان د سولې خبرو د بریا په اړه منفي لیدلوری مخ په زیاتېدو دی. تازه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مرکچی پلاوی پر طالب پلاویتور پورې کوي چې رغونکو او ګټورو خبرو ته لیوالتیا نه لري. د پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل طالبان آن د روانې جګړې د مشروعیت او عدم مشروعیت په اړه خبرو ته هم نه حاضرېږي. دی وایي
جانب هیئت طالبان برای گفتگو ایستاد. طالب پلاوی رغونکو او ګټورو خبرو ته چندان لیواله نه دی. دوی د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ بحث هم له موږ او هم له امریکایانو سره مطرح کړی دی. ولې مهم ټکی دا دی چې د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی له دوی غوښتي چې له هر څه وړاندې د روانې جګړې په اړه د اسلام او قرآن لیدلوري بحث وکړو
بحث کړي.
خغلی منصور زیاتوی له هر څه وړاندې باید طالبان دا روښانه کړي چې ولې هر ورځ بېګونه انسانان وژني. د سولې خبرو د پرمختګ او بریا لپاره د طالبانو د لیوالتیا د کمیدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره وروستۍ کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تور نوملړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو د ویستو غوښتنه کړې وه. خو طالبان که هم د افغان مرچی پلاوی د نویو نظریات پاړه څنګه وایي والی تازه د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بلومبرګ رسنۍ ته ویلي دي چې دوی د امریکا له نوي ټاکل شوي منتخب جمهور رئیس جو بایدن غواړي چې د ټرمپ سره د دوی د شوي هوکړې ته احترام وکړي. ښاغلی نعیم زیاته کړې ده چې د دې هوکړې عملي کېدل د سولې پر خبرو مستقیم اغیز لري. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دوی مرکچي پلاوی حاضر دی چې له طالبانو سره په هرې هغې موضوع چې دا ډله یې غواړي خبرې وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوځون
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې لپاره له یوې قاطع او راسخې ارادې سره راغلی دی او په هرې موضوع چې طالبان وغواړي چې په هغې بحث وشي د افغانستان مذاکراتي پلاوی چمتو دی چې په هغې ورسره بحث وکړي او موږ منتظر یو هر څه زر چې طالبان مشخص کړي چې دوی په کومو موضوعاتو غواړي بحث وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او مرکزی پلاوی د معلوماتو پر بنسټ دوی خپل اجنډا او د سولې خبرو لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي دي. خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي او دا بهیر وخت غواړي.
و موریدل چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې ګټورو پایله لرونکو خبرو ته چندان لیوالتیا نه ښیي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اورمنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان مالی وزارت وای د جمهور ریاست له لارښوونې سره سم د معاشونو د لوړوالي د امکان په اړه یو کمیټه کار کوي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي ولسمشر درې میاشتې وړاندې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د برابرۍ موضوع د کابینې په غونډه کې مطرح کړه او مالی وزارت او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د طرح برابرولو دنده وسپارله. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې په معاشونو کې د ناانډولۍ له کبله دوه ځلې د څوارلسمه مالي کال بودیجې طرح رد کړې. د مالی وزارت وایي چې د مالی کال د ملي بودیجې د مسودې په اړه د ولسي جرګې د استازو د وړاندیزونو قدردانی کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې روان کال په لغمان ولایت کې 2000 میټریک ټنه ګلپیان تولید شوي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې سه کال په لغمان، بلخ، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګلپیانو حاصلات زیات شوی او په شاوخوا 1000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. د یو بل خبر لمخې په هلمند ولایت کې بیا د هوګې په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د هلمند د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس سلمی الکووای چې روان کال په دغه ولایت کې 3500 ټنه هوګه تولید شوی ده او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیه $1.20 یو یورو 390 افغانۍ د سپله، یو پاوند 103 افغانۍ د سپله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 56 پله، زر هندي روپۍ 1540 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتل په 2019 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتل او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د امریکا د تلونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمهوری ریاست د دورې وروسته بشپړه ورځ ده. تمه کیږي چې دی به نن لسګونه مجرم کسان وبخي. سبا د واشنگتن په وخت کارمه مهال نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ځان یا خپلو نورو کسانو د بخښنې مسله یقیني کړي. که څه هم پر دوی رسمن د جرمونو تور نه دی لګول شوی، خو دا به له مخکې له هر ډول جرمونو څخه د معافیت یو اقدام وي. په دې اړه نوریاس نوري جزئیات راټول کړي.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن په لسګونو کسانو وبخي. په دوی کې به هغه کسان شامل وي چې د جنایي جرمونو په خاطر سزاوې ورکړل شوي دي. ترامپ چې نن یې د جمهوري ریاست د دورې وروستۍ بشپړه ورځ دغه اقدام داسې مهال کوي چې وروستۍ نظر شمېرنې ښیي چې د هغه له کار څخه د خلکو د رضایت اندازه د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې تر ټولو ټیټ، یعنې په 3.4% ته راښکته شوې ده. امریکایي رسنۍ د سپینې ماڼۍ د سرچینو په حواله وایي چې ترامپ ښایي له 60 تر 100 پورې کسان وبخي. په دوی کې د مختلفو قشرونو د راف موسیقۍ له یوه ستوري نه نیولې تر یوه ډاکټر پورې چې په روغتیایي خدمتونو کې د درغلیو په تور په زندان کې دی خلک شامل دي. خو دا نه ده څرګنده چې آیا ترامپ به خپل پخوانی نږدې همکار سټیو بانن چې د مکسیکو او امریکا پر پوله د یو دیوال د جوړولو لپاره د بسپنې راټولولو یوې ډلې ته پرې د فدرالي ادارې د درغلۍ تورونه لګول شوي دي هم په دې کسانو کې شامل وي چې نوموړی یې بخي. بانن چې د ترامپ یو با نفوذه سلاکار او د 2016 کال د انتخاباتو تنظیموونکی پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. دا هم نه ده معلومه چې د ترامپ په لیست کې به د هغه د شخصي وکیل رودو جولیانی نوم هم شامل وي کنه. جولیانی د تیر کال د نومبر په 3 د ولسمشرۍ په ترسره شوی انتخاباتو کې د تشو درغلیو د هغو ادعاو تل پلوي کړي چې ترامپ راپورته کړي دي. ترامپ چې خپل دیموکرات سیال جو بایدن ته خپل ماته نه ده منلې، سبا د هغه د لوړې په مراسمو کې هم ګډون نه کوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه دا هم نه ده روښانه چې آیا ترامپ به د دې هڅه هم وکړي چې د ممکنه جرمونو د تورونو په وړاندې هم ځان او هم د خپلې کورنۍ نور غټان، خپله لوري وانکه، خپل زوم جرد کشنر او خپل نور دوه زامن ډونالډ جینر او ایریک خوندي کړي او د بخښنې په دغه فرمان کې چې نوموړی نن ورکوي شامل کړي. د ته په پام سره چې ترامپ او د کورنۍ غټان غړي تر اوسه رسمن په کوم جرمونو نه دي تورن شوي، خو دا به مخکې تر مخکې یوه هڅه وي چې په راتلونکي کې دوی له هر ډول جرمونو څخه خوندي کړي. ډیری څېړونکي وایي یو شخص خپل ځان نشي بخلی، ځکه دا د اساسي قانون له اصولو سره چې خپل شخص په خپل مورد کې قاضي نشي کېدی په ټکر کې دی. اساسي قانون ولسمشر ته ډیر واک ورکوي چې خلک وبخي، او اکثر ولسمشرانو هم د خپل کار په وروستیو ورځو کې له دغه صلاحیته کار اخیستی او په مختلفو جرمونو تورن کسان چې مجرم پیژندل شوي هغه یې بخښلي دي. خو انتقاد کوونکي وایي چې ترامپ چې کوم کسان له دې مخکې بخښلي سیاسي متحدینو ته انعام ورکړی بلکې رحم یې نه دی ښودلی، یا یې هم د بې عدالتۍ د له منځه وړلو کومه هڅه نه ده کړې.
مننه کوم نوریاس نوری و چې د ولسمشر ترامپ د یو وروستي احتمالي اقدام په اړه موږ خبر کړو. غدا چې خاینن نغه لسګونه مجرم کسان وبخي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې د 14 مالي کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي کال د نوي مالی کال بودیجه د وزلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیايي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 12 بدلونو غوښتنه کړې. خو د مالیې وزارت وایي له تخنیکي اړخه په دې دوو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
که څه هم د نوي مالی کال لپاره څخه نږدې یو میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسي جرګه د 1400 مالی کال بودیجې د تصویب په اړه وی هوکړه ته نه دي رسیدلې. ته حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د نوي مالی کال په بودیجه کې 12 اختلافي موارد شته چې لامل یې 2 ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسي جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت دې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 403.3 میلیارد افغانۍ ده چې 321 میلیارد جادي او 1.6 میلیارد افغانۍ پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کابل رد کړی چې د ملکی کارکونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیايي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي، بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسي جرګې بل غړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسي جرګې فشار راوړي څو د نوي مالی کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچيري د ځینو عواملو له مخې د مالی کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نه شي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولای د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولسی جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی خو حکومت وایي د امکان تر حده دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ور بشو پکتیا ته. هلته د سویل ختیځ د څلورو ولایتونو لسګونه ښځې او نارینه د 2 کلنو روغتیایي زده کړو تر بشپړېدو وروسته د فارمسي او لابراتوار له څانګو فارغ شول. مسؤلین وایي د دې نویو فارغ شویو په ګمارنې سره به د سویل ختیځو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې څه ناڅه د روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هواره شي. یا دا برنامه چې د ناروې هیواد په مالي او تخنیکي همکارۍ په مخ بیول کیږي. مسؤلین وایي هڅه کوي په نویو دورو کې تر دې زیاتو ښځو او نارینهوو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه پام وکړئ له پکتیا دغه راپور ته.
شکیبا د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی ده چې د پکتیا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټ په لابراتوار برخه کې یې 2 کلنې زده کړې وکړې او له خپلو نورو ټولګیوالو سره یې د خپل فراغت مراسم ولمانځل. شکیبا وایي د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکتران په نشته حساب دي، نو له همدې امله یې وپتېره چې د روغتیا په برخه کې زده کړې وکړي او هغو ښځو ته د روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي چې دا مهال د ښځینه وو لخوا له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
دا ستونزه ما په دې ټولنه کې لیدله کله به چې یو چا خپل مریض ډاکټر ته بوتلو، نو دا به زه نه کول چې ډاکټر نارینه ډاکټر له هغې نه وینه واخلي یا هغه ته ورشي. نو که چېرته یوه ښځه وي نو خلک کولی شي چې خپل مریضان په اسانۍ سره ډاکټر ته بوزي، تر څو چېرته چې یوه ښځینه ټکنالوجیسته موجوده وي نو دوی کولی شي په ښه زړه سره خپل مریضان هغلته ور.
شکیبا له فارمیسۍ او لابراتوار سربیره په نورو طبي برخو کې هم خزو لپار از دکری اړی نگنی
دکری خوب هر برخه که چیوی مهمی دی که اگه تکنالوژی وی که فارماسی وی که لابراتواری که کابلگی وی باید هر بخش که مو باید کسان والا رو دستی دکتران باید هر بخش که والا رو
در نارویژن مؤسسه پا مالی مرسته در پکتیا در روختیای اونمول انستیتیوت سخه دازدل در سویل خطی زون در سلور ولایتونو پکتیا پکتیکا خوست و غزنی ولایتونو نه 50 کسان در لابراتوار او فارمسی لبرخو فارغ شول. در غزنی ولایت و سیدون که نقیب الله مبارز چه در فارمسی پا برخه که مسلکی زدکری کری وایی دوی تا تر نور و زایونو در زدکر مناسب شرایط او در تکنالوژی اسانتیاوی برابر شیوی
دا چی افغانستان که اوس محال یا ولوی سنز دیر کم مسلکی کدرون لرو غفتن می داده چه در دا مسلک پا برخی کار و سیاو داغسی مسلکی کسان باید فارغ سی ترسو هر خلق چه هغه ماتور دی غیر مسلکی کسان دی هغه اوس پا دیر دا گرونو که کار که ویاو داغ تش باید دا کسی ترسو کار احلی کار تا وسپارل شه و هر کس پا مسلک کارو که
در پکتیا دیام روختیا ریاست چارواکی وایی در روختیای زدکل مرکز فارغ شوی کسان به هر ولسوالی تا در ارتیار مخیولیگی پا پکتیا که در محال دو خزینه متخصیصینو او پینزو محال جو دکترانو پا گردون شاوخوا سل خزینه روختیای کارکون که پا فعالیت بوختی دی در پکتیا دیام روختیا رئیس ولایت خان احمد زی ویل
نو پا اطراب پا کلینیکونو که پا مرکز که کم جونو که چه آقا بستون خالی وی آقا با دوی پاسته بنده تکوی او دوی بال تا بیرت مقرره دینو دوی با دی فارمسی پا بخش که او دی لابراتوار پا بخش که خدمات ولنده کری انستیتوت دی زون پا لیول بنده داده با دوام لری نور شاگردان با نیسی او آقا با پاریغی او دا پروسه با جریان لری
سراره دی چه پتوله که افغانان روختیای اسانتیا و تا پرا لاسرسی نلری او هر ورز سلگون ناروغان در درمنن لپار به هر تزی خدا استون زیبیاد سویل خطی زون پیاد و سلور ولایتونو که دیری دی پا دی ولایتونو که خزینه دکترانی او روختیایی کارکون که لخارونو دا باند سیمو او ولسوالیو که دا کلتوری محدودیتونو او امنیتی گواخونو لکبله خدمت تزر نخکوی
آزادی رادیو پا یوتیوب که تازه را پرونا
طالبان هم پا دی پوشی دی نن ورزه افغان خزا دی شلو کلو مخی حالات سران نپرتلکی گی
زنگری مرکی
اکمانه است
جرگه خو زموج رسم دی یو ستر علاقه ده زدیر ناخوش هم چی گدون نمیشکی کار
پانی پت جگری دی سیمه پا سیاست بنده چه تاثیر واچاو
افسر دیر عمیقو
او جالب ویدیو گانی
چوبانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
آزادی رادیو ته غوږی است کولای شئ د آزادی رادیو پروګرامونه په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې واوري همدارنګ آزادی رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه د نړیوال ځای کې چې تاسو د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ په دویمه نیمایی که با یو اونیز بحث تاسو خپور کو 25 دقیقې ګرځې میز ده خو تر هغه مخکې وخت لرو د خلکو ځینې لنډغونه هم در خبره ولای شو
ستاسو ل پیغامونو
دو زای بچم دا هلمند ولایت لواشیر در تا هلمند ولایت که دا جمز او جگرو نما دا با کوچان دا هم زیان او سره بل خصوص کوچان دا کوچان کم با دا ترزایین نلاری اغوی نا خوندی جویل لاری اغو تا نا دولت نا کمی بلی دلی پام کرده دی کرده دی مرد افغان حکومت تا خواهی لدارا چه در تا هلمند ولایت که کوچان تا دنام مفایده کرده چه در تا دی خپل جون تا آرام پزا که تیر کرده
زله کندوز ولایت نه درشتار شو له سوال نه پټمو کیما موږ دا شربانه نه داخله ده چې کندوز ولایت ده چې دا ولې سوال سره کار ټول خراب دي دا شل کله خوروي جنگونه کې د ټول سو یوادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د شاسي د ولسوالي سړک نه جوړیږي شربانه نه داخله چې موږ د هرڅ د ولسوالي سړکونه جوړ کړي السلام علیکم
سالار د زابل ولایت خمسه سرالی کنی ولی دا زمت غشتن دا دا چه زابل ولایت که دا بسیل شبکه پر مخصیب کار نکی دا دی زغ باید تر بلسول چارواق ورسی جو بسلام
دا
زمانوم شریف الله ده کونړ ولایت ناړې ول سوای د تاو کړی سیدن کې ما ورور سید چې تم مخ کې زو امنیتي دند وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ول ما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما بیر پیسې راو باسي او د ازادي راډیو څخه مننه کوم او سلام
زما محمد نیم دی مه ولایت لشکر بیا شاس په لور کې تا وخت مو دا غوښته وې نه دا ګران دی دی خراب دی دا ګران دی تاسو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې فریبا ظاهر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وو.